د ازادي رادیو دا خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مولا دې خبرو چې د ازادي رادیو د یو تکړه خبريال ژغ به نور
د لسمی او دریمی او زی ډیر سیمی اللهم د طالبانو په ولکه کې دي او د ندالی ولسوالۍ د مرکز او چنجیر ترڅنګ د شار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ کډي باریږي. محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند.
تر خبرونو وروسته د دې موضوع تفصیله ولیدای شئ. په افغانستان کې د استرالیي ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو په اړه څېړنه کیږي. په کندهار کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه ولګول سول. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلند په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړې چې د جدي او احتمالا جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټونکي په 2018 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د وژنو د ادعاو او د وسلولو شخړو پر مهال له قانونه د نورو سرغړونو د احتمال په اړه څلور کلنه ارزونه پیل کړه. د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د غیر قانوني وژنو او د دوی د نورو سرغړونو په اړه دغه ادعاوې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ مودې په اړه دي. دا څېړنه په داسې حال کې کېږي چې د استرالیا رسنیو او افشاګرو د ملکي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنو ادعاوې کړې دي. په دوی کې دا ادعا هم شامل ده چې استرالیایي ځواکونو په ترخی الوتکه کې د ځای پیدا کېدو لپاره یو بندي او په یوه چاپه کې یو تن شپږ کلن ماشوم وژلی دی. د استرالیا نږدې 40,000 سرتیرو په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د ملاتړ په برخه کې له یو بل سره پر نږدې همکاري موافقه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان له لوی دریستیز او صدر اعظم سره هم د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل و. محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل
د افغانستان سیمه او فارس خلیج په اړه مو ډیر خبره درلود. د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړی کولو او د ایران د اټومي موافقه په اړه مو هم خبرې وکړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی چې جواد ظریف له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د کتو پر مهال موافقه وکړه چې افغان چارواکي به ساري فرصت لري چې په جګړه ځپلې افغانستان کې سوله رامنځته شي. جواد ظریف د سیشن میپورز په دورزنی سفر پاکستان ته ورسید. د ننګرهار والی وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي. په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې وروستیو کې نښتې سوي دي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل برای ازادي راډیو ته وویل
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنگ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ شوي دي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي پر خپل ټویټر پاڼه د حصارک ولسوالۍ پر بوستو د حملو مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د مرګ ژوبلې ادعا نه ده تایید کړې. د کندهار چارواکي د لزګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د والی ویان احمد بهیر احمدی پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو په موخه تصفیوي او چانډیز عملیات ترسره شوي دي. په دغه عملیاتو کې نه دیرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، اتلس تنه ټپیان دي.
د والی ویان وایي چې د ماین جوړولو یو فابریکا ویجاړه شوی او یو سل پنځه اویا ماینونه شنډ کړی سوي دي. شغلی احمدی دا وکړه چې د جړې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو یو توغندی پر یو کور لګیدلې چې په نتیجه کې څلور ښځې وژل سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې ویلي چې ایران په ټیټه کچه د غنی کړو یورانیمو ذخیرې له هغه حد اړولې چې د نړۍ له قدرتونو سره په موافقه کې ورته ټاکل شوی وو. دغه ادارې په خپل څلور میاشتنی راپور کې ویلي چې د نومبر تر دویمې پورې په ټیټه کچه د ایران د غنی کړو یورانیمو ذخیرې شاوخوا 2,500 کیلوګرامو ته رسیدې. په ټیټه کچه د ایران د غنی سویو یورانیمو اندازه په اګست میاشت کې څه باندې 2,000 کیلوګرامه شول سوی وو. د هغې موافقې له مخې چې ایران په 2015 کال کې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره لاسلیک کړی وه. ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. د موافقې له مخې ایران کولی سوی په ټیټه کچه 202 کیلوګرامه ایرانیم ذخیره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایرس د کنټرول او د امریکا د لړزاند اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی دی. ران کلین په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږي کولې. هغه په 2009 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحران د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی و. د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې اوج ته رسیدلې دي. د نیویارک گورنر اندري کومو اعلان وکړ چې بارونه، رستورانتونه او جیمونه باید د شپې تر 10 بجو وروسته بند وي. دغه راز تر 10 زیات کسان پر یو ځای نسی سره راټولېدای. گورنر پرون له رسنیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل، موږ وینو چې د نوري نړۍ په څیر په نیویارک کې هم د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي پیښې زیاتې سوي دي. بلخو د نیویارک شاروال بیل دی بلاسیو تازه اقدامات چې سر له سبب عملی کیږي د کورونا وایرس د دویمې څپې د مخنیوي لپاره وروستی چانس وباله. د نومبر د لومړیو په امریکا کې د کورونا وایرس د ورځې شاوخوا 100,000 مثبت پیښې ثبتېږي. په ټوله کې په امریکا کې په کورونا وایرس تخته کسان شمیر تر 300,000,000 او 300,000 او د مړو شمیر تر 200,000 او 140,000 اوښتی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د رسنوي د ملاتړ ځینو ادارو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دای پر وژل کېدو خوشيني شولې ده. الیاس دای چې له جګړې ځپلې هلمند راپورونه ورکول تر دې وروسته به ژغ د ازادي رادیو له چپو د خبريال په توګه نه خبريږي.
د لسمي او دریمي اوځي ډیر سمي الله هم د طالبانو په ولکه کې دي او د ندالی ولسوالی د مرکز او چنجیر ترڅنګ د شهر په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ کډي باریږي. محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند.
د هلمند والی ویان عمر زواک شپه مخکې ازادي رادیو ته ویل،
په ډیر خوشنۍ سره یادونه کوي چې د نن ورځ تقریبا سهار د ازادي رادیو خبريال محمد لیاستای پر موټر باندې چسپکی ماین انفجار کړی دی. په ترڅ کې نوموړی په شهادت رسیدلی دی. لدا سره یو رور هم ټپی سوی دی او هم چنان په سیمه کې دوه کس بلکیان چې یو ماشوم دی او یو غټ دی، دوی هم ټپیان سوی دي.
تر دې چې به د دې چاودنې مسولیت چا نه دی منلې. د رسنیو د ملاتړ ځینو سازمانونو د دې پیښې په اړه عکس العملونه شولې دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، له کابل نور تفصیل راکوي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای تقریبا 15 دقیقې وړاندې د هلمند په مرکز کې په مقناطیسي ماین چاودنه کې وژل شوی دی. د بل ورور چې دا هم د المانغک خبريال او مشتبه محمدي په دې پیښه کې هغه ټپي شوی او په پیښه کې دوه نور ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بلابلو ادارو او د رسنیو د دفاع کمیټو دغه پیخه غندلې ده. د رسنیو د دفاع کمیټې په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي دي چې د ټولو امنیتی ادارو نه غوښتنه کړې ده چې دوی باید د ژورنالیستانو د خوندیتوب په لار کې مسمر ګامونه پورته کړي او دغه شان د دی پیخي د عاملینو د نیولو خبري غوښتنه تر کړې ده. د دې ترڅنګ د پیخه د افغانستان د رسنیو د پاره د افغانستان د رسنیو د بنسټونو د پاره یو دردون کی او لوی ځای بللې ده. الیاس دای د ازادي رادیو په خبري اعلانو کې راتلو چې واقعا ډیر زیات لایق او تکړه او په هلمند کې د هلمند په نام نو ولایت کې د ازادي رادیو د لپاره خبري علي کوله او تدید مددی پیخي مسؤلیت محکمه پوسله والے دلی پغاړه باندې نه دی منلې او ولکی داسې چې دوی لکوره د هلمند پریس کلب ته پلار وو چې دغه پیخه پرامنس شو او ملياستای په دې پیخه کې وژل شو او وروري پکې ټپی شو د کورنۍ غړو سره چې موږ خبرې وکړې د د ورور پاړه باندې مشتبه محمدی پاړه باندې وضعیت ډیر سخت نه دی خو دوی هڅه کوي چې دغه ژوند هم وژغورل شي.
ډیر مننه د رسنیو د ملاتړ ځینو ادارو په هلمند کې د ازادي اړیو د خبریال الیاس دای پر وجل کې دوه خوښنی شوولې ده.
جوان آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
په روزګان کې د ورستیو جګړو له کبله په لزګونو کورنۍ د ته مجبور سوي نور ځایونو ته کډه وکړي. د ورزګان چارواکي وایي چې دغه کورنۍ په سروې بوخت دي. شریف الله شرافت راپور لري.
ترین کوټ کې دلته تری ویخي میلاندی د دهراو تولسوالي څخه یو راکډه سوي 28 کسيزه کورنۍ میشته ده چې د ژوند ډیر لمړني امکانات هم نه لري.
الله ته ټکان یو جنگ دی بالا خو نو سوي نه خو سوي تر شبه کې درس نه خو یو ځای جنگ تر شبه کې درس بالا خو
لا جګړې څخه د تشتیدلې دی کورنۍ سرپرستی د 25 کلن عبد الرشید اوردغاړي ده. هغه وای یو میاشت مخکې په ولسوالۍ کې د جګړې شدت د خپل کورونو پرې شوډو ته اړ کړ. عبد الرشید وای نه یوازې دا چې د کور ټول وسایل ترې پات دي بلکې سړی هواي هم کوچني ماشومان ناروغ کړي او تر اوسه پورې هیڅ یو چا د مرستې لاس نه دی ورغځولې.
دلته راغلی د جنگ د جنجال سره نه اسمان نه د ژوند کو گزاره کولست دل سره مؤمنان چې ویني ناشتي په مشکي چاره نه دی ولی او دا خلک سره چې دا قدر کې وای د ماجر د جراو د ولسوالي سره غرز یو یو شته یار غو نه لري په ځان د ارزان کې مته ورکې چې ماسته نه يم زکه سره نه یو جیدا سره هیڅ نه سره نه مزوري سره نه روزګار سره پوری کې مکلت چې یو د غزګي ته وسره غلې تا چې شره ودی مش پر دې د دنیا هیڅ نه دی راستلې کزر کور دي کدو زر کور دي خالی د غاړي په کالو کې راوتلې ټول سره نه یاد خارو لاندې دی.
دهراو تولسوالی د ترینکوټ څخه په شاوخوا 8 کیلومتري کې پرته ده. چیرچی لتیر شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. د اورزګان بل ولسوالی گیزاب هم په دې ورستوي کې د تودو جګړو شاهد ده. دې جګړې هم د عبدالرشید د کورنۍ په څیر سلګونه کورنۍ د خپل کلیو او کورونو پرې شدو او کډوالۍ ته اړ کړه. نجیب الله بیا د ورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه تر ترین کوټه څوار لس کسیز کورنۍ را رسولې او اوس د شار په یو څنډه کې تر خیمه لاندې ژوند کوي.
د چیرې ولایت را برسېږي په جنګو د لاسه زما ورونه چې دې درې نه ورونه په دغه ورشې تاسو یو نه بل څه جنګو کې چې یو نه طالبان د کور وېسي دا یې تمنه نه پاتې چې په باور وکړم دا لاس مې کړو یې په جنګو.
د اورزګان د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو رئیس سید علی زاده وای د گیزاب او دهراوت ولسوالۍ څخه د جګړو لامل تر دا مهاله تر 15,000 زیات کورنۍ بې ځای شوی دي.
داورې باندې کې جنگ زیات شو
په ورستیو کې په دهراو د گیزاب ولسوالیو کې جګړې زیات شوې ولسوالۍ هم سقوط وکړ نو د بې ځای شوی خلکو شمیر زیات شو. موږ سم دستي غونډه ونیوله د خیریه مؤسساتو او مسؤلانو سره خبرې وکړې او سروې مو پیل کړ.
خوب کردیم و عاجل ما سروې خود به خیر ان شاء الله شروع میکنیم.
پر ترینکوټ سربیره له ورزګان څخه گاونډي ولایتونو لکه هلمند او کندهار ولایتونو ته هم یو شمیر کورنۍ کډه سوي. کته هم چارواکي د کډوالو سره د مرستو لپاره د سروې د پیل خبره کوي او د مرستو ډاډ هم ورکوي. خوشحالي وخت و نسی چې د دهراوت ولسوالۍ څخه د بی ځای سوي عبد الرشید پتیر خیمو کې د میشتو کورنۍ یخوهلي ماشومان ته دي د چا د مرستې تاوده لاسونه ورورسېږي. شریف الله شرافت آزادی رادیو اورزګان
نیماله جنگ زرا چې دا سمې باندې سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
لاری سزار یا لاین کی چی داغ خاص مو ورتا خستی نسونو نسو مورا والا و دوی تکالی کولای سو پچی شکو
تغاسی بین درگر دلگی دی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسی، خپل فکر او نظر بیان کړی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوی مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې به د وګړي نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، د وګړي نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان له ځان له بیل بیل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده، یو ټیکه ځان له یو دنیا ده. نو خامخان چې تبله نه وینو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعرې امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړې رانږدې کېده، غږ یې نه و، که یې غږ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوی سندره واوري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه لپخوا څو برابر چټک شوی ده، او باید دا پروسه چټک شي، ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي هماغمره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوی یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټیکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوی، پولا پټه یاد شوی، د بام دی دنونه یاد شوی، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کېدونکو ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کېدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو. او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو، نو د نوموړي د مړینې د درشپېتم تلین په پار تمنا واحدې ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوي ده.
ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي، موږ په کچې دا غم خوراندې ساتي.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی حماسي او ملي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې دریش په تکاله پورا شول. هغه په درې سلويخت کلنې په یو ترافیکی حادثه کې لخپل زوی دواجان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان د ولسی شاعرۍ، حماسي، مینې او له وطن او خلکو سره بې سارې علاقې له کبله د بابا په لقب نومول شوی، او د خپل عصر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سرلاری پاتې شوی دی.
لارا تو آئی تور زلفان میں یادوا
د سرو شوندو د پاسه سر په ځوان م یاد وا چا.
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي، په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د اصلي نوم محمد امین و. د بیسودو د چمیار په کلي کې پیدا شوی، په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواري کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داوود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل، بې سواده و. دی هغه وخت له خپلې کورنۍ، کلي، سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد، اول میر، ایوب خان، فقیر محمد داد او نورو څخه په ډیرو حجرو، ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواخات ملنګ جان نغمې او سرودونه د نننی افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. ارواخات ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بنا و، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي و. ملنګ جان انتقادي اشعار هم ویلي دي. دغسې اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 23 کال له دې نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شم پوجڑا شول باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملنگ جانا خود زان م یادوا دسرو شند د پاس سر پہ زوان م یادوا چا وکی رات ویچ جانان م یادوا دسرو شند د پاس سر پہ زوان م یادوا وی جانان م یادوا سر پہ زوان م یادوا سر پہ زوان م یادوا.
جرګه د هغه ټولې نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وښو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولیدنه د انساني تاریخ یو ډیره لرغونی برخه ده چې له یو قشر څخه او بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخسته، کله کله به خپل نظر پریښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د
تعامل په اړه باندې مشوره وکړه. د صحابه او مشوره یې منلی. همداسې خندق په غزا کې د صحابه او سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قران کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکي حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سروکار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو نه نوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې غو وطن کې به سهول هي، غو وطن کې به امني. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي، الته به امني. څه جرګه نه یې دغه څه ګډوډي بي فل په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی ده. بد دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دوه کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و. څه هغه ظالم نن هم نسته، دا د ظالم چې اوبه واته ویل داسې به وکړي چې یوه لور به دغه درته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مخړه مونږ کزو د ولس منګیري عوام څه څه ویلې دلته معلوماته پس لږه مونږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی په رښتیا سره جرګه کې، هغه باید د مظلوم طرفداري نه د ظالم. حق معلوم نه کاغه جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نو موړی وایي.
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوو کورنیو یا د دوو کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کوم داسې یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نه شي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کېږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی ترون نظامونه سره اوسیږي، نو اتمن ترون نظامونه په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیره وړه خبره مانی هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه د چې مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت وي. بالاخره یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګی پر بنسټ شوی ده او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې هی بیلګی ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوی جرګی دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګی لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې او ته جرګه ویل کې په اسلامي تعلیماتو کې اوس دکړو کې د صلح ویل کې د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي مدعاله دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه تخلف وکړي، باید غور باندې جاری شي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکړي، خپل منځ کې جرګه وکړي، سپینګیری او مشران مخاور خلک.
چې د خلکو هنرونو خبره کوونو موسیقي مخامخ مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خواند او رنگ ته ځانګړی روانوالي وربخي. د هنر جاج په نننې برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د طبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنم دا کوم چې د طبله لڅ شي جوړي.
طبله خو دا یو چې ده میس ده ته د داما وي
ها
دلته په اردو کې ورته دامه وي او دلته زموږ استاد سبقانان ورته بیا بم ورته وایي ولې چې دې آواز دروند دی دې ته بم وایي او دا بل چې دی وړوکی دی ته زیل وایي دې آواز لږ نری وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې دی زیل
او دا هغه د مسونه جوړیږي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د مسونه جوړ دی
او استاد د پاس چې په لګیدلې دا ربړ غونډه دا څه دی
دا چې دی دا سرمند دا چې دی د ګټ سرمند او زه سرمنده او لکه هغه به هغه وچیږي جوړیږي هغه تراشینو بیا د لپاره مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دې په پوره مکمل وخت لګیږي
او دا په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر نه راځي
بل څه دا خارج نه ډیر زیات راځي او دلته شکر دې زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپل هم جوړي او
معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا شی ورته دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دین چې دا تور کې وو لږ بیا د خپل استادان دي هغه ته وی شو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شی په ولګي نو کو به وښکې نو به مجبور شي بل سرمن
خامہ سر اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلیغ باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې لپاره چې دا وړه پینی وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نیوي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته سي आवाज وبس دا د بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کله کاواز
او دا چې بکلا په موسیقي کې چې دواړو غوږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپری دي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شانتي وو دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي او یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي او شی ته جوړ شي
اکثر وخت د سوي زین وخت په یو تیګه کېږي او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه څنګه کې دا خبرې نشته چې دا تیګه په کې داخلو په زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي لکه دا
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې په کې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې وستا
هغه لرګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شی درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه چې پروګرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدر دي ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نوي نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه د موټر چې سلور پای نوي
ان به پایو موټر یو څه چالان
دي نو لکه موسیقي دا شتګ دا غو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مر سره وای خدای نیمګړی وي تبل دا سه وشه دا ریدم لکه دا غي سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
څه ګټه ده د موسیقي د پاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس دی پکې
هم تمه کې د ټیکی خبر وکړه دا ټیکا څه شی دی
دا ټیکا لکه تاسو ماته ویل شي دا ټیکا د سې وشه لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د سې وشه د زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه سې
وشه
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي نو تبله ور سره شروع ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دی دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دی چې ځان له دنیا دا یو ټیکا ځان له دنیا دا نو نو خامخا نو چې تبله نیمه نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات نن سبا خو خلک غګیل لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل اند څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نن سبا چې خلک غګي هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غګي
نو مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه وړه مشهوره ټیکه ده
وس پختو کې دا زمونږ استاد خپل د لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه د شل لکه په دې کې ډېر زمونږ پختو سندرې دي
ته تلګو غو دغه ټیکه چې دا سره کړه تینګړه ټیکا ده او هغه مغلی بیا کوم اندازه
مغلی اوس دوه رقم ته مغلی دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استادو د لوګری سازونه کې غوګو لکه مغلی دی ته اوس ګوره اوس لوګری او سات دی زه به درته خیر دی لکه زره
او غوګو
روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دواړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وخت یې ورته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې دی لکه هلته مغلی دوه شانتی دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دواړه سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه اوه ضربه دي دا مو ضربه دي او چنچل موزر بده اروپا کوم موزر
دا چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي کې دلته پوسټ تېما ته تبلیغ خوده شي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلیغ کوم نو بیا اگر نه پاتې چې اوس بل کسوین چې هغه ته زویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تل په کلار وګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
د سې په حساب 1 2 3 4 ماچه 1 2 3 تبا 1 2 یو دو دری ترو پوری بای ساب یو دو دری سالور
یو دو
دار دیر مشکل
ده دار دیر مشکل ده زبینه
پوی شیب جان تاسو خیر ده
شیب جان تی وای تی را تو وای شیب جان تی
یک دو سی چار
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سه بالکل تبلا سیم سیم ما غشه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دانی سه سانی دا پا ما غرس دغه سه تیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه لکه نارمل موسیقي چې وی لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کا شول دادرش دا ټوله ټیکې ته کاوي شه په آرام کې
ستاسو داسې کېدې شي چې په یو سندر کې څو ټیکې وشي
او داسې کېدې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شي خو هغه د پاره مغز طرز هغه سره لکه اریجمنت د میوزیک ډایریکټر دی
او
چې غواړي په یو ټیکې کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوي شي دا د هغه خپل لکه دغه د سو کوي شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینه مساید کی گمار چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو د خوغه د ټیکو موضوع شو په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې چې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او ولی بله سي بالکل شته دي خو استادان شته دي
پکې څوک دي د سي اکثره یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه هم کتلی دی استاد سنم ګل نومېږي ته حاجی صاحب چمن ګل خو دې یو بخیر جمله مولا سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مینا ګل
پروگرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغږو داسې ښه چې هغه واوري او خوده پامانی به موږ تانم ډیر مننه چې راغلی کور دی ودان
خیر دے آواز معذرتم غواړم او بخښنه غواړم ټولو.
امینه فنا سیدی یو له هغه شاعرانو ده چې رسمي زکړی نه دی کړی. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز زکړی کړی، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعری کړی، دا د تورته پښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه. زه بلاته سینا اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسو شاعري کوئ او ولې تاسو شاعري کوئ؟ الهه د شاعرۍ مصدع
شاعرۍ سره خو نو ماشومتوب مې مینه و او د یو شاعرانه ماحول کې لوې سوي ما، نو دا مې یو ارمان و چې زه یو وخت شعر ولیکم. دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښه به مې سما ولې چې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکول لازم څه زهم یو وخت شیر ولیکل شم.
اغلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګه باندې یو ډیر خسته شناونه هم خپل شوی ده. البته تاسو دا راته وایئ چې د دې ټولګي نوم څه ده او اولې مدانو مرته غوړه کړی ده.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله و.
اها نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی دا یا کړی دا.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شیرو نه متعلق هم ناغه کې د توبا د ونه د نامه ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شیرو نه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مراخیسته و یو شعر و چې هغه زما ډیر خوښېده. دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، او سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کلا چی ما داشتی رو لسن رو نکنم بکتنو کسی توبات څه ته وایي؟ زیاتر وخت به مې چې شعرونه لوستل نو نیکنه به مې پوښتنه کوه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یو ونه ده او د دې پاره ټوله شرح راته ویل. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده، زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده، او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه. ستاسی ټول گما سره لاس کې ده. په دې ټولګي کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکل دي، نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته وایئ چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلې، ښوونځی ته نه یم تللې، په کور کې مې خپل نیکه نه سیاغه یو ډیر ادیب داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علمې لاره. نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډیره په مینه او په ډیره ښه اندازې موږ ته زده کړه راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنوشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
او بېشک شعر بی الهام زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاشتو کې دوه بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي. په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوې یم هغه شعر ما لوستی، هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو. کنه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګم ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستې دي، ډېر مې خوښېږي. او زمانی که هم د فارسی ادبیات ډیر مینوال و وکور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مشاعرې تر سره کولې خپل خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره د خپل نیکه نه ډیر خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې له ځانه سره وایست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده. د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو، چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه، خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم، ځکه هغه شعر ما لیکلی وو. نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتلل، خو ما د لیکلو جرات به مې نه شو کولی. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راته، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وې نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار کې چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکړئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپله وغواړي ویل ولې دي، هغوی خوښ سي ولې نه، داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولئ، که خپله هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوئ، یعنې تاسو موافق یاست ورسره؟
بله، هو چې د ویلو
ډېر. دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولی شئ، تاسو یوه شاعره کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډېره مینه وه چې ما به کله شعر لوستل، نو زین هغه د ماته ممدا زړه ته ممدا راته سکاش کې مامل کلیو نو بیا بمدا اوس زین بیتونه منظم هغه به جملې به زه ان تراتلی نو بیا مې ویل چې نام دا اوس دا باور مو کوم راځه لیکلای سم یو څه باید ولیکم او ډیر مې ارمان مې و دا مې ډیر ارمان و همیشه به مې لنی کې سره م دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلای شم نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکاو او زه به هڅولم چې ته کولای سي همیشه به راته ویل چې ته کولای سي به یو ښه شاعر سي هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو چې در طلب کو شما دې د امن امید زکف در طلب کو شما دې د امن امید زکف دولت هست کی آبی سر راه گاه دا شیرو چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتلو زی دې ته وحسلم چې
د شیر دنیا ته راوستلې ډیر خم اغلی سیدی تاسو سره استاسي ټولګه ده نو غواړم چې له دې ټولګي نه بیا هم یو غزل ووایست
سمه دې غزل به وایم په دې هیله چې تاسو د اوریدونکو د خړخي وړو درځي
مهرباني وکړئ
غزل لوي ناڅا په مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه ناڅا په مې د زړه پر اوګه لاس کېږدا وراشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدا وراشه سیلې بد مرګي هم رانا دا چراغ مړ نکا سیلی بد مرگی هم رانه دا چراغ مر نکا یو داغ می دغا طول زده و سر پاس کیگ داو راشا
بله پا جواندانی که دی بریالی وی او دا چیز مک بلنه مو منلا او راغ لیز مک ستیدیو تا لطاسی می دیر زیاد مننه
تاس نهم دیر مننه چی ما تا مو دی خبرن کل خبرن تا بلنه را کرن دیر زیاد مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږې مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنې په لنډو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لنډې کیسې وړاندې کوي
زرپانه کې د کشتي دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدل پښو خبرګې سترګې بیر رانیش دې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپو هلې اور کړې وو سړک لور ته تاکسوم د موټر غرهاره میتر غوښسو خو څه نو کشته ته مې وکتل نشکاره ده شای څراغونه به د پولیسو لویری مړ کړی وو قچا کړون کو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس غزمه کوي چې څوک د اوبول لارې په بیړیو کې اور پاته تیر نسی په واتس اپ کې پیغام راغی اوس دا چیرته غلای کړ چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولرسو د سړک خواته پورته سوم لالیری می پرې و موټر سترګې ولګېده څراغونه د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله و چې ما به اړوي د څراغونو ویرولم چې ما به وړي لاندې می ځان و شوې و لایو بوتې سره کښېناستم موټر تیر سو وماته ویل و چې د ترکیه پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته پمړو څراغونو درېږي شمال یخ لګیده لپای کې می جاکټ راوست جاکټ می واغوست پر شوګو می پښې وغځولې پرې وتم د شمال له پښه او د څپو له څړپا پرته ژغو ژغ نه و سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورید ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سرته مې پولیس ولاړو اسناد یې وغوښتل.
استاد نشناس د افغاني موسیقي یو مشهور څیره ده. هغه لزګونه کال په خوای وسندره ویلی و. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلی او خاغلی نشناس ته نظرانه کړي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې هم دا سندره اورو.
ورخمین خیال I'm not afraid to die.